السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یاهوت نه هم او د فبروري 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغو شي. په هغې خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي، موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. د طالبانو ظلم او غیر انساني چلند باید ټول موږ ته وحشتناک ښکاره شي او بې له شکه موږ ټول پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز غندو. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو له بیا وخت تر رسیدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدودې یا منع کړي دي او ښځې او نجونې یې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ $40 میلیون افغانستان ته استول کیږي. د تنسی ایالت استازي ټیم برچټ ادعا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکي نغدې پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخوانی سرمفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو راوروسته متحدو ایالاتونو پر افغانستان تر $20 میلیارد زیاتې پیسې لګولې دي. د جان سوبکو اشاره هغو پیسو ته هم ده چې له افغانستان نه د لسګونو زره افغانانو په ایستلو او په متحده ایالاتونو کې د هغوی پر ځای کولو لګول شوي دي. سوبکو په عین حال کې وویل سره له دې چې د ولسمشر ترامپ حکومت بهرنۍ مرستې ځنډولي، امریکا لا هم هر اونۍ افغانستان ته مرستې لیږي. د پاکستان ګمرکي چارواکو پرون وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو مهم ځمکني بندر د بندېدو له کبله دوه اړخیز تجارت ته $12 میلیونه زیان اوښتی. د تورخم بندر چې خیبر پختونخوا یارت له ننګرهار ولایت سره نښلوي د شنبې له ورځې راهیسې تړل شوی. د دې لارې د بندېدو دلیل د افغان لوري لخوا د نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر شخړه بلل شوې. د دواړو خواوو ترمنځ د دې لارې د پرانیستو پر سر خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د دې لارې بندېدو پر سوداګرۍ سربیره دغلته عامو خلکو ته هم ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 9300 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل، په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې 6 تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی دی. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غنی شویو یورانیمو زیرمه چې خالصواله یې د اټومي وسلې جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حل کې پرمختګ نه دی شوی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د اتلانو جام په لړ کې افغانستان انګلستان ته په یو حساس لوبه کې ماته ورکړه.
افغان اتلانو وکولې شول چې بهترینه لوبه وکړي. کاغه توپ وهنه چې ابراهيم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ، د افغانستان د پاره ثبت کړ.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول.
دوه پولیس بالای شهر تیستاو دسته او در یک اتاق کې
دوه پولیس تر باندې ولاړ وي. یو خونه کې چې فرش نه لري شپږ کسان بندیان یو.
دوی ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. فریډم هاوس د نړۍ په کچه د ازادیو پر محدودېدو اندېښنه ښودلې. افغانستان هم پکې دی.
متاسفانه چې په افغانستان کې دا ازادیګانې او دا حقونه کاملا د امها په حالت کې دي.
او د لومړي ځل لپاره د یو شمیر افغان هنرمندانو آثار د فضا په یو سیستم کې زیرمه کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار محمود ضیا منصوري سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. راځو دغه خبری مجلې د سر راپورته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه انګلستان ته په یوه حساس لوبه کې ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران 101 منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولي. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بری په خاطر زرګونه خلک لارو سړکونو او واټونو ته راووتل او دوی خپلې خوښۍ ولمانځلې. د کرکټ مبصرین وایي چې د دې بری بل پړاو او یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسېدو لپاره اوس هیلې زیاتې شوي. دا چې پرونی لوبه څنګه ترسره شوه د کرکټ مبصرین په اړه څه وایي تفصیل به له اسمت څاروانه واورو.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسېدو ته هیلې وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی ګروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو ګروپ کې دی، خپل لومړی مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسېدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تېره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په 8 منډو مات کړ. دا ډېره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترینه لوبه وکړي، کاغه توپ وهنه چې ابراهیم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ، د افغانستان د پاره ثبت کړ. د غراز بیا غتر څنګه په توپ وهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ یا افغانستان وکول شو انګلستان ته اوستر هدف وټا کی. بیا په تو پچونه کړي عظمت الله عمرزی او چې بهترینه تو پچونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان 15 لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په 1 توپونو 140 منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم ځدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پایلوبې ته به لاه ومومي.
دغسې لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډېره انرژي ورکوي، نو د ما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغسې افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له استرالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به استرالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او استرالیا هر یو 3-3 او افغانستان 2 امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پایلوبې ته لاه ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبریال بختیار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولی او وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. ښاغلی ساحل باور لري چې د ابراهیم زران د ښه ځلیدو له کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دوو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د ښاغلی ساحل په نظر د آسترالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د آسترالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه آسترالیا افغانستان سره په وروستیو دوو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی، چې یوه لوبه آسترالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د آسترالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 325 منډو هدف پوره کړ، چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلی، خو افغان لوبډله کولی شي چې هغه کوم ذهني مسله آسترالیا سره لري د یو ښه مقابله وکړي او نیمه په لوبې ته ځان ورسوي.
د انګلستان لوبډله به د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وځي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پای لوبې ته وځي. د افغانستان او آسترالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ نیمه پای لوبې ته وتونکې لوبډله معلومه وي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په اسلام آباد او راولپنډی کې افغان کډوالو ته د پاکستان ضرب الاجل سبا جمعه داسې مهال پای ته رسیږي چې کډوال وایي د اسنادو لرلو سره سره نیول او ځورول کیږي. خو د پاکستان حکومت وایي چې ټول افغان کډوال چې بي ویزې په دغه هیواد کې اوسي نیسی او افغانستان ته لیږي، مګر هغوی چې ویزې لري یا سفارتونو لیکونه ورکړي هغوی نه نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد او راولپنډی کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. همداراز هغو افغانانو ته چې درېمګړي هیواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دي یوه میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډی کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي. یو افغانه مېرمن چې په حاجی کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله.
دوه پولیس در باندې ولاړ وي. په یوه خونه کې چې فرش نه لري شپېته کسان بندیان یو. نه یوازې زما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډېر بد دی. خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکاره کوي.
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي. د پاکستان د حکومت د پریکړې لمخې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوان علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر 1.5 وخت ورکړي او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزې په دغه هیواد کې اوسي. ښاغلی علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا ایستلي وي.
مګه اول د جنوري د 2025 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزه لري، پاسپورت لري او راجستر د پولیسو لري قطعا نه چا نیولی، نه څوک بیایي، نه څوک ډیپورت کوي او هیڅ نوع مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي هغوی ته هم تر 1 مارچ پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
ښاغلی علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل افغانستان ته به واستول شي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی دی. طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وی برتانی ول اصل افغاني جوړې ترڅنګ یو چینایي ول اصل امریکایي او د هغې ژباړن هم نیولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
این نفرها هر دوش بعد از دوره جایش ها در افغانستان هست.
در بامیان ولایتی و اوسیدون که وچه در بلیت پنوم بحرانه مؤسسه مشرانو پیتر رونیلوس او ده حقی ده میرمن باربی پرده معلومات ورکول. ده چینا گختل ده موضوع ده حساسیت لامله اینون پراپور که خبورسی ازادی رادیو سره خبرو که بایل.
تذکری افغانی داره؟ افغانستان
افغان تذکری او طبیعت لري دواړي پښتو او دري ژبه زده کړي دي. دومره وخت یې په کابل کې فعالیت کاوه. خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د بامیانو یکاولنګ ولسوالۍ ته راغلی. دلته یې شخصي کور اخیستی دی.
دا میرمن زیاتوي
د قسمت مکاتبم اینا چیره داشته صنفای تقویتی داشته صنفای لایف استایل زندگی را.
دوی دلته د ژوند د سټایل روزې تقویتي ټولګي جوړ کړی دی. خدای یوازې په یکاولنګ کې جوړ کړی دی. مطمئنا چې د دوی فعالیتونه ډیر مهم دي، خصوصا د هغو ماشومانو لپاره چې په لیرې پرتو سیمو کې دي او تعلیم ته یې لاسرسی سخت دی. خو دلته فعالیتونه محدود وه.
یو شمېر نړیوالو رسنیو له دې ډلې بی بی سي پښتو د فبروري په 23مه راپور خپور کړ. طالبانو د برټانوي جوړه د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیانو ولایت کې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال نیولې ده. بی بی سي سره خبرو کې یو طالب چارواکي ادا کړې وه چې دا کسان مخکې روسته له هغه ونیول سول چې د بامیانو د پولیسو قمندانۍ یا سرحدي امنیتي ځواکونو له خبرو پرته لالو ته کې ګټه اخیسته. خو برېټانوي رسنۍ ډیلی میل د دوی د نیولو علت میندو ته د ماشومانو د روزنې مهارتونو ورزده کول بللې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي نه هاویا کلن پیټر رینولوتس او د هغه 15 کلنه میرمن باربی هم له دوی سره دي او زیاتوي چې دوی سره یې 2 نور کسان هم نیولې دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د ملکسانو نیولې د سلور کسان دي د ځینې ملاحظاتو په اساس او کوشش یې دان لري چې د ستونزو حل شي. دوه برتانویان دي چې ښځه او خاوند دي او پاسپورټ تذکره افغاني هم دی او یو امریکایي چینل اصل دی او یو ترجمان دي. د ځینې ملاحظاتو په اساس نیول شوي دي. کوشش یې دان لري چې د ستونزو حل شي.
ښاغلی قانی ونه ویل چې دا کسان ولې نیولې دي. د یادې برټانوي ول اصل جوړې اولادونو بیا سکای نیوز سره خبرو کې ویلي چې طالبانو دوی له تیرو 3 اونیو یعنی د دل ویل د 13 منټې راهیسې نیولې دي.
فریډم هاوس یا د ازادۍ کور په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ په شپېته هیوادونو کې د سیاسي او مدني ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. د چارو کتونکو وایي چې په دې ډله کې افغانستان هم شامل دی. تفصیل اسمت سروانه.
فریډم هاوس یا د ازادۍ کور په خپل تازه کالنی راپور کې د پرلپسې 19 کال په مخه په نړۍ کې د ازادۍ د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړی دی. د دې څېړنیز بنسټ د موندنو له مخې په 2024 کال کې 80 هیوادونه د سیاسي ازادیو او مدني حقونو له پلوه د خراب وضعیت شاهدان وو، په داسې حال کې چې یوازې 24 هیوادونو پرمختګ کړی دی. په دې منځ کې په السلوادور، هایټي، کویت او تونس کې د ازادۍ اندازه تر ټولو زیاته کمه شوې، خو له بلې خوا بنګلادیش، بوتان، سریلانکا او سوریه د ازادۍ په برخه کې تر ټولو ښه پرمختګ کړی دی. تیر میلادي کال 4 هیوادونه او 2 خپلواکې سیمې لږ تر لږه د یو ځل انتخاباتو شاهدان وو، خو په شپږو هیوادونو کې ټاکنې په بېلابېلو عواملو وځنډول شوې. په دې بوخت کال کې چې انتخابات پکې ډېر ترسره شوي، په ډېری هیوادونو کې د حکومت له لاسوهنو سره مخامخ وو چې هدف یې د رای ورکوونکو د انتخابي حق محدودول او حتی د انتخاباتي تاوتریخوالي رامنځته کول وو. فریډم هاوس وایي په هغو هیوادونو او سیمو کې چې سراسري انتخابات ترسره شوي، له 40% زیاتو مواردو کې پر نوماندانو بریدونه یا حتی د هغو د وژلو هڅې شوي دي، د رای ورکولو پر مرکزونو حملې شوي او یا هم ټاکنیزې مظاهرې په سخته ځپل شوي دي. پر دې اساس په ډېری دیکتاتوري هیوادونو کې حکومتونو د اصلي اپوزیسیون د کاندیدانو د ګډون مخه نیولې ده. د د دې غیر انتفاعي څېړنیز بنسټ د موندنو له مخې له څلور شپېته هیوادونو چې په 2024 کال کې انتخابات کړي دي، یوازې 33 هیوادونو رښتینی او آزاد ټاکنې لرلې. په 14 هیوادونو او یوې سیمې کې ټاکنې نسبتا آزاد دي، خو په 11 هیوادونو کې ټاکنې بشپړې غیر آزادي او غیر رقابتي بلل شوې دي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو شاوخوا 3.5 کلونو کې په افغانستان کې نه یوازې دا چې انتخابات نه دي شوي، بلکې سیاسي آزادۍ محدودې شوې دي. د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز وایي چې په یاده موده کې افغانان په هره برخه کې د محدودیتونو شاهدان دي.
افغانستان کې سیاسي مدني وضعیت نن سبا شتون نه لري، او متاسفانه چې په افغانستان کې دا آزادیګانې او دا حقونه کاملا د امها په حالت کې دي. طالبان د ټولو حقونو سره په ضدیت کې واقع دي.
فریډم هاوس په خپل کالنی راپور کې ټینګار کوي چې د 2024 کال ټول بدلونونه منفي نه وو، بلکې د پرمختګ نښې هم لیدل شوي چې د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره یو مثبت پیغام لري. راپور زیاتوي سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د آزادۍ شاخص کم شوی، خو ځینې روښانه ټکي هم لیدل کیږي چې ډیری د ټاکنو له ترسره کېدو یا د دیکتاتوري حکومتونو له سقوط وروسته رامنځته شوي دي. فریډم هاوس ټینګار کوي چې په دې هیوادونو کې نوي حکومتونه اوس له سختې آزموینې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو یا پیاوړتیا ترڅنګ د خپلو وګړو فردي حقونه هم خوندي او ملاتړ وکړي. د 3 کلن څیړنیز بنسټ په پای کې د هغو جدي ننګونو په اړه خبرداری ورکړی چې د آزادۍ په وړاندې موجود دي، او د 2025 کال لپاره د ډیموکراتیک یووالي موضوع حیاتي بلل ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ له آزادۍ رادیو نه اورید. افغان هنرمندانو یو ډله په یو بیساري اقدام کې خپل هنري آثار فضا ته استوي. ټاکل شوی چې د وو تنو افغان هنرمندانو د آثارو ډیجیټلي نسخه په جرمني کې میش د یو غیر انتفاعي سازمان په همکاري تر راتلونکو څو ورځو پورې په یو ځانګړي ماموریت کې سپوږمۍ ته واستول شي. دا پروژه چې د آزادۍ د ماموریت یوه برخه ده، د لوما هنري آرشیف او لون سټار شرکت په همکاري د هنر پوهی او کلتوري هویت د ساتنې په موخه د ستونزو او طبي پیښو په وړاندې ترسره کیږي. په دې پروژه کې ګډونوال افغان هنرمندان وایي چې دا ماموریت غاک تر نړۍ رسوي او په خبره یې ثابتوي چې هنر پوله نه لري او تر ځمکې هاخوا هم ژوندی پاتې کیدلی شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
در دوران کې هنر، عشق و زندگی در افغانستان
دا هنرمند د هنرمندانو د حقونو فعال او په جرمنی کې د بوم ازادي بنسټ مشري ما رحیمی دی. ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ورځو د ده او یو شمېر نورو هنرمندانو هنري آثار په جرمنی کې د میشت یو غیر انتفاعي سازمان په همکارۍ سپوږمۍ ته واستول سي. یما رحیمی د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هنرمندانو آثار د ده په مدیریت د بوم ازادي بنسټ لخوا راټول شوي دي.
زمانی که ما با لوما و لون استار برای ماموریت آزادی کار میکردم،
هغه محل چه ما لوما او لون استار سره د آزادی ماموریت لپاره کار کاوه، زما لپاره دا مهمه و چې باید قوي اثر وي او خپل هنرمندان هم د هنر او مقاومت بیلګې ووسی. هغه محل دقیق معلوم نه و چې د دوی په کارونو سره به څه کیږي. هغه څه چې ماته مهم دي په دې برخه کې ژمنتیا، تجربه او د کلونو فعالیت. دغو هنرمندانو د دې مخکې د بیان ازادۍ لپاره او د هنر له لارې د تجربو د شریکولو په برخه کې فعالیتونه کړي دي. نو له همدې امله د اثارو د اغیزناکتیا او اثرات له مخې غوره شوي دي.
د ښاغلي رحیمی په خبره د دغو وطن هنرمندانو پیژندنه او د اثارو ټولګه په یو هارد ډیسک کې ځای پر ځای شوي چې پکې نقاشي، عکاسي، مجسمه او مکس میډیا یعنی ترکیبی هنر شامل دي. خغلی رحیمی وایي د بوم ازادي بنسټ په کلتوري او هنري برخو کې د افغان هنرمندانو له وړتیاو په استفاده رامنځته سوی او په خبره یې دا پلیټ فارم د نړۍ له کوټ کوټه افغانانو ته د دې فرصت برابروي چې خپل کارونه او کیسې پرته له سانسور شریک کړي او خپل کلتوري هویت وساتي. یما رحیمی، مریم غلام علي، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان آرا، رفی محمد طارق حبیبی او ویسودین محمدی هغه هنرمندان دي چې ټاکل سوی هنری آثار یې د روان میلادي میاشتې په پای کې سپوږمۍ ته واستول سي. له دې ډلې معاصر هنرمند مریم غلام علي ازادي راډیو ته وویل:
خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا
زه خوشحاله یم او ویاړم چې په دې تاریخي او هنری پیښه کې ونډه لرم. د افغانستان هنر اوس د نړۍ د تاریخ او تر هغه لوړ آن په سیارو کې د بشر د راتلونکو برخه ګرځېدلی. دا ماموریت نړۍ ته دا ښیي چې که څه هم په ځمکه کې زموږ کیسې له ننګونو سره مخ شوي، خو په فضا کې به تلپاتې وي. موږ نن له پولو، سانسور او محدودیتونو لوړ یو. زموږ هنر لا هم خلقیږي او ژوندی دی.
نقاش او ترا محمد طارق حبیبي چې ډیری هنري آثار په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې پر ښځو د لګول سویو محدودیتونو په اړه دي هم ازادي راډیو ته وویل:
از آثار خود ما آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود.
زما آثار په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو او محدودیتونو په اړه و، بل د افغانستان د خلکو ستونزې، غمونه او ټولنیز موضوعات په کې شامل دي. هڅه مې وکړه هغه آثار وي چې د افغانستان اړوند دي. زه کولای شم ووایم د بوم د ازادۍ بنسټ ثابته کړه چې هنر پوله نه لري، آن لازمه کې حق هم کار وکړي او نندارې ته یې وړاندې کړي.
ویل سوی چې دا هنري آثار په ډیجیټلي بڼه د هغه هنري ټولګي برخه ده چې ټاکل سوی د لون سټار شرکت لخوا چې د سپوږمۍ په کچه د معلوماتو د ذخیره کولو مرکز رامنځته کړی سپوږمۍ ته واستول سي. د لوما هنري آرشیف چې سپوږمۍ ته د انتقال لپاره د دې ټولګي د راټولولو مسولیت لري، د دې آثارو ډیجیټل بڼه به یې په خپل ویبپاڼه هم نندارې ته وړاندې کړي. د دغه ماموریت یوې برخې په توګه د هنري فایلونو ډیجیټلي بڼه به د فبروري په وروستیو کې د فالکون 9 توغندي په وسیله د سپیس ایکس شرکت لخوا سپوږمۍ ته وتوغول سي. دا ماموریت چې د ازادي یعنی فریډم په نوم یادیږي د لونل سټار ډیټا لخوا جوړ سوی دی. د ډیجیټلي هنري آثارو سربیره به لون سټار د سپوږمۍ په اړه د انسانانو د پوهې او معلوماتو ټولګه هم په سپوږمۍ کې ذخیره کړي تر څو په ځمکه کې د طبیعي پیښو له امله د ځای کېدو مخه ونیول سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. اوسم راځو تاسو پیغامونو ته چې په خپلو سیمو کې د سیلابونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو. که چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه انداري شي باد په وکړي دی، صبر ته کړي تقریبا 13 کلداري توانې کړي دي. سرای چار دیوالی وو په دې خونه باندې راګرځېدلی و. د شر دیوالی سرای د مکمله د شر دیوالی نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي. د پمپو پایې اکشل دي، بیخی داس یپتی باد او داس یپتی اپتر وسنه راغلی په بکوا ولسوالی کې. لکه دا پرون راچی راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره سر دا پیغام تاسو ته یم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زمرد پنځوس تقریبا مځکې ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او حاصلات ما د لاسه ورکړی دي. او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډېر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې.
میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتی واره شوی، نو موږ ځای کې چې دي دا واوره ډېره کېږي، لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د سروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو دا خبری مجله پای ته رسوو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس مې همکاره فرشته نگار راغلې له نویو خبرونو او راپورونو سره. فرشته جانې ستړې مشي.